علیکم دا سزی رډو د دې سات په خبرونه کې احمد شیبر ستاسو کوربه ملګرو ملتو تایید کړه چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمشي مرستیاله روزمیری دی کارلوبا د جنوري تر اخره افغانستان ته سفر وکړي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک پرون خبري غونډې ته په نیویارک کې وویل چې د ترتیباتو له بشپړېدو وروسته به دقیقه نیټه اعلان شي. دوجارک د دې سفر د هدف په اړه وویل چې د دوحې پروسې تعقیبول دي. دا پروسه د 2023 کال په مې میاشت کې سرمشي انټونیو ګوتیرش پیل کړې ده. په مسکو کې د طالبان د حکومت سفیر ګل حسن حسن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل باور لیک وړاندې کړ. روسیه یو ځنه هیواد دی چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل دی. شاخلای حسن د روان هجری شمسی کال په چنګاښت میاشت کې په مسکو کې سفیر وټاکل شو. ولسمشر پوتین د پنجشنبې په ورځ په کرملین کې د څلور دېرش هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو په مراسمو کې وویل چې هیواد یو متحد خپلواک او سولیز افغانستان غواړي چې له جګړې، ترهګرۍ او د مخدر موادو له قاچاق څخه پاک وي. د افغانستان پاسپورت د لسم پرله پسې کال لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو کم اعتباره پاسپورت وپیژندل شو. د هنلې مؤسسې د ارزونې له مخې د افغانستان د پاسپورت لرونکي یوازې څلورویشت هیوادونو ته کولی شي پرته له ویزې سفر وکړي. له افغانستان وروسته د سوریې، عراق، یمن، پاکستان او څو نورو هیوادونو پاسپورټونه تر نورو کم اعتباره دي. د پاکستان پاسپورت لرونکي یوازې یو د هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي، خو بل خوا د سنگاپور پاسپورت د لیست په سر کې دی او د دغه پاسپورت لرونکي یو څلور دوه نوي هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي. هنلې مؤسسه وایي د نړۍ د تر ټولو پیاوړي او کمزوري پاسپورټ ترمنځ واټن په وروستیو کلونو کې زیات شوی. دغه مؤسسه هر کال د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو پاسپورټونه د بي بي سي سفر د امکان او د هوایي ترانسپورټ د نړیوالې ټولنې د معلوماتو په اساس ارزیابي کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي خبرداری ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې ژمنې عملي کوي او ښکاره یې ویلي دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنجشنبې په ماښام د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلی والتس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم اوس تر بل هر وخت کمزوری دی او همدا علت دی چې دا ډول درواغ وایي. ښاغلی والتس همداراز وویل د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی، خو کړنې یې بل څه شي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمېر ایراني فعالانو هم خبرې وکړې. د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلو د 50 ورونو په نړیوال جام کې نن د افغانستان لوبډله خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دا جام پرون د زیمبابوې او نامیبیا په کوربه توګه پیل شو. تیره ورځ ویسټ انډیز تانزانیا ته د 50 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بله لوبه د زیمبابوې او سکاټلند ترمنځ د باران له امله مساوي شوه او په درېیمه لوبه کې هند په شپږو وکټو امریکا ته شکست ورکړ. نن په دې نړیوال جام کې پاکستان او انګلستان همداراز استرالیا او ایرلند هم مخامخ شي. د 19 کلنو د لږ عمر کرکټ د دې نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په شپږمه ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. نن د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو اټکل شو.
د جدې کدا د ختمېدو باندې د جدې واورې چې وینو دا پخې واورې چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بادي.
په دې خبرونه کې مو د چاپیریال او اوبو د یو شمېر متخصصینو نظر هم اخیستی دی چې له ورښتونو د مځکې د تل د اوبو د کچې د لوړېدو لپاره څرنګه استفاده وکړي. د افغان طالبانو ترمنځ مو د اختلافاتو په اړه د سمی یوسفزی نظر اخیسته.
از با خیال د نظر اختلافات شدی د مختلف و موضوعات و پاره بانده پالیسی و پاره بانده ده کابل کندهار ترمنده
ده هرات و روسته ده جلال آباد شهر پا مرکزی سیمو که ده رکشا و پرتگ را تک بندیس لگه دلی یوش میر خلق شکایت لری طالبان بیاوایی
مخمو ده خاری نظم چنگخت و ده عمال تک را تک خونی تو با ده سلکون و ده منظمه مخنیوی ده
دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د واوري او باران ورېدو اټکل شوې ده. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې د دوو ولایتونو له خلکو غوښتنه کوي چې د سندونو له غاړو او هغو سیمو چې خطر پکې احساسي شي ځانونه لري وساتي. پر روانه ژمي کې د واوري او باران د سبب په داسې حال کې پیل شي چې ملګرو ملتونو مخکې په یوه راپور کې اټکل کړی و چې شاید سژنی ژمی به په افغانستان کې نسبتا وچ او د وریا کچه به پکې ټیټه وي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په اتلسو شمال ختیځو شمالي شمال لویدیځو مرکزي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، سمنګان، پروان، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، هرات، فراه، غور، هلمند، دایکندي، اروزګان او بامیان ولایتونو کې د واورې تیز باران تلنده برېښنا او تیزو بادونو اټکل شوی دی. د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر دیرشو میلی متره او د واورې کچه له لسو څخه تر پنځه دیرشو سانتي مترو اټکل شوی. همدارنګه په مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د تیزو بادونو اټکل شوی چې د سرعت کچه له پنځوسو څخه تر نوي کیلومتره په ساعت کې اټکل شوی. بلخوا له پیښو سره د مبارزې د آمادګۍ ملي ریاست د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیندونو له غاړو او هغو سیمو چې د سیلاب خطر پکې احساسیږي له نږدې کېدو ډډه وکړي او لازم تدابیر ونیسي او عملي یې کړي. د وریا د دغې څپې اټکل په داسې حال کې شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې په روان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو سرچینو، کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو یاد ادارې په خپل درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په اومه نیټه یې په اکسپان خپور کړ، د تیر کال له دسمبر د سخ کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت ځکه کم اټکل کړی چې کافي ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې راغلی دی چې دې موده کې به افغانستان تود او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو پنځو ویشتو کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسېدلې چې دا د اندېښنې وړ ده ځکه اوبه شوې واوره په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼه کولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. په عین حال کې یو شمېر کروندګرو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد آغا څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل
جدی چې دا د ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا پخې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بادي سا کال نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري. د اوسنه معلومیږي چې دا جمعې بې بارانه دی او واوري به پکې ونه شي. د تیر کال غوندې په غرونو هغه واوري هم نه دي شوي. د اوسنه مونږ راتلونکي کال ته راتلونکي فصل له ډېر زیات اندېښمن یو.
دغه راز د پلازمینې کابل د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمي او د باران د نه کېدو له امله د دوی په سیمه کې بېلابېلې ناروغۍ زیاتې شوي دي.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنی ډیره ده او مونږ بې وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډیر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله سخته وچکالی ګالي او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره د مقابلې لپاره ډیر کم امکانات لري. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو پنځو کلونو کې پرله پسې وچکالي د افغانانو ژوند ګواښلی دی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچ کال په توګه ثبت شوی دی. سره له دې چې نسبتا وچ ژمی او د واورو او بارانونو ټیټه کچه اټکل شوې، خو د وریا دغه پیلیدونکې څپه کیدای شي د ځینو سیمو د بزګرانو لپاره یو څه هیله بخونکوي.
نن د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. د واورو په تړاو متخصصین دا سپارښتنه کوي چې له بامونو څخه باید خلک پر خامو ځایونو واچوي. د سړکونو واورې هم پر خامې مځکې واچوي چې مځکه یې جذب کړي، او د مځکې د تل اوبه چې په افغانستان کې د وچکالۍ او ژورو څاګانو د کینستلو له امله ټیټې شوي دي بیرته څه راپورته شي. پر پخو سیمو د واورو له اچولو سره اوبه تبخیر کیږي چې بیا د مځکې د تل اوبو ته ګټه نه کوي. د نن ورځې د وړاندوینې له مخې په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه هم وري. د باران له اوبو سره خلک څه وکړي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي
چې په ویلي کې د ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه چې اوبه راوسی د دې لپاره یو څه وکیندو او دغه اوبه وته لڅاو ته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي او دا په تدریج سره د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د سطح د مځکې لاندې دا راپورته کړي.
د کابل پوهنتون د ځمکې پېژندنې پوهنځي پخوانی استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل چې د مځکې د تل د اوبو لپاره نسبتا لوی هڅې هم کولی شو.
جذبي څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنها خلک بعد دولت هم دا کار وکړي. دوی د دې لپاره به دوی خو امکانات لري، سکواټر لري، نور وسایل شته. دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي، جذبي څاګانې، غټې څاګانې جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه دې جذب شي مځکې لاندې.
شاخل نادم بیا وویل چې په ښارونو کې هسکې ودانۍ باید مجبوره شي چې جذبي څاګان وباسي.
په ښارو کې چې ډېر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولې اوس خوشبختانه دا کار روان دی. پدې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې بعد خوشی نسی د جذبي څاګانې وی چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي ساته هم د مځکې لاندې اوبه تقوی کوي، هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. ته ما پیشنهاد کړو کابل شهروالي سره مې په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په اړه د کانالونو دا په هر سل متر کې جذبي څا باید جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي.
شاخل نادم زیاته کړه چې په کابل کې په ځینو ځایونو کې چې نوې ویالې جوړې شي جذبي څاګانو ته توجه کوي، خو په ټولو ځایونو کې دا چاره نه عملي کېږي. په ښارونو کې د ورښتونو او د اوبو د جذب لپاره د اوبو د یو شمېر متخصصینو په نظر پلې لارې باید کانکریټ نشي، او په کورونو کې هم لارې باید سیمنټ نشي، ځکه چې کانکریټ په اوړي کې هوا تودوي، په ژمي کې هوا سړوي. نو لارې باید له خښتو یا ډبرو جوړې شي او په منځ کې شګې یا ځانګړې خاوره وشیندل شي چې اوبه د مځکې لاندې کش کړي. د دې ځانګړې خاورې په اړه ښاغلی نادم وایي
هغه داسې یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیاده روانه بیا په منځ کې دغه خښتو بیا خاص خاوره ده هلته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې ډکې. دا خاوره خاص دغه لپاره ده چې اوبه جذبوي. ځینې ځایونه حتی شخصي کورونه چې خلک جوړوي د خښتې فرشي هلته هم دا خاوره تیتهی د خښتو په مابین کې داخل خلاچ پیدا کیږي. دا ډکی د خاورې شته په افغانستان کې خو بیخي ډیر دي نه، هر ځای پیدا کولای شي.
که په ښارونو کې دې ته نسبي توجه زیاته شوې ده چې د ورښتونو اوبه ډیر ځای نه شي، په کلیو او بانډو کې باید خلک څه وکړي؟ د نړیوال بانک د یو راپور له مخې 80% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې په کلیو او بانډو کې هم د ورښتونو اوبه زیرمه کولای شو.
که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې د اوبو ذخیره کې که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید د اوبو ذخیره شي. که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او تاسو روزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو. نو دا په افغانستان کې خو موږ تاسو دا برمی لرو چې وچ دی دا برمی هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي.
د نجیب الله سدید له همدې لارښوونو سره یوې سیاسي موضوع ته مخه کوو. آیا د طالبانو ترمنځ اختلافات شته؟ لیوی خبرتیا وروسته به یې واوري.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا ده. او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لته سره.
بی بی سی په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات راخلي او د راپور لمخې د دې اختلاف نقشه د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په هغه ژغیز پیغام کې لبرایش کاری چې دی پکې طالبانو ته له خپل منځي اختلافاتو د ډډې کولو خبره کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال داود خټک له خبریال سمی یوسفزي سره چې د طالبانو په اړه سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړوي مرکه کړې او په سر کې پښتنه ترې کړې چې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف امکان څومره دی.
از په خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې پالیسي او په اړه باندې د کابل کندهار ترمنځ په مسایلو باندې د نظر سطحي اختلاف شته ده. خو دا اختلافات دومره نه دي چې هغه دي د طالبانو د زوال سبب وګرځي. او شیخ هبت الله خونزاده چې دا کوم خبرې کوي زه فکر نه کوم چې دا سلیک شوی شی دی. دا خو هره ورځ دا خبرې کوي چې اختلافات مه کوئ، خپل منځ کې اتحاد او اتفاق بس تاسو د بقا سبب وي، او که تاسو لکه خپل منځي اختلاف کوئ نو دا بس تاسو د زوال سبب شي. دا خو هر څوک کوي، دا خو عمومي اصطلاح ده او د دې معنی دا نه ده چې حتما د دننه کوم غټ رفت وي یا د غټ اختلاف وي یا د کوم خطرناک اختلاف وي. البته اختلاف د نظر شته ده،
تاسو وی چې د نظر اختلاف شته. د نظر دا اختلاف د چا ترمنځ دی؟ یعنی داسې کمی کمی ډلې دي یا کم کم مشران دي چې دا غي ترمنځ دا اختلاف دی، او په څه موضوع باندې دا اختلاف؟
اختلافات په ځینو موضوعاتو باندې شته دي. مثلا نړیوال ټولنې سره په تیرو 15 کلونو کې طالبان یو تفاهم ته ورنه رسیدل، د طالبانو حکومت رسمیت پیدا نه کړو، او کله چې طالبانو مشران په دې باندې غور کوي نو همدغه د میرمنو زید باندې چې په کندهار کې کوم سوچته یا د میرمنو د تعلیم په خلاف باندې یا د کار په خلاف باندې دا اصلي موضوع د طالبانو حکومت یې د رسمیت پیژندلو نه ساتلې دي. د افغانستان لپاره اقتصادي او بندیزونو سبب ګرځېدلې دي. ډېر مخصوص کسان چې کوم شیخ هبت الله خونزاده نراتاب دي، هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده. خو په کابل کې چې کوم وزیران دي، مشران دي، هغوی وایي چې د پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې د کندهار یعنی کوم چې د ملا هبت الله ځایناستې دي، د اغینه علاوه په کابل کې داسې څوک دي چې اغی د سره اختلاف لري؟
ما ارزو کوم چې دا اختلاف ته د اختلاف خولر جوړ تکي دي. لفظ د استناد دا کارول شاید ډیره قوي وي. داسې ویل شو چې په دغه ځینو مسایلو باندې غوي تحفظات لري او نقطه نظر یې یو نه ده. دا په دې معنی هم نه ده چې دوی د دغه نقطه نظر چې د دې خلاف ته یا اختلاف او توایر څه چرته دی په مقابل کې دي، د شیخ هبت الله خونزاده په مقابل کې ودرېږي یا د هغه تکر خراکاږي یا دي. یعنی دا یو هر څه چې خپل ځان محدود ځان د پاره یو خپل فکر کې دا سوچ کوي چې دا کدا څه شوی بهتره وو.
خو د دې امکانات خوشته سمې سه ک وګورنو طالبان خو نه یو منظم حکومت دی او نه یو منظم فوج دی چې پاغي کې یو ډیسپلین وي. نو د دې امکانات تاسو په نظر کې نشته چې کني دا اختلاف په جنگ جګړې باندې هم بدلیدل شي؟
زما خبره دا غوډه چې دا یو ډیسپلین فوزم دی، ډیسپلین ګوندم دی، ډیسپلین لري. یعنی دا خبره ده په طالبانو غټ کریډیټ دا چې خپل منځ کې د یو بل اتحاد کوي، یو بل سره اختلافات کدري هم هغه دی هڅه نه رسوي چې مسلې جوړې کړي. او همدغه د طالبانو د کامیابی راز ده چې په دې 15 دیشو کلونو کې د دوی په منځ کې کوم غټ بلتون رانلو، کوم غټ ګروپ ترنه بیل نشولو، او که څوک بیل شوي دي هغوی هېڅ هم نه دي ترلاسه کړي.
تاسو سمي صاحب څه فکر کوئ چې د پاکستان سره چې د طالبانو اوس کوم اړې ګړې جوړ شو په پوله باندې نخته هم شو چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کیږي، یعنی په دې سطح باندې، او تر اوسه پورې پوله بندي دي، طالبان هند ته نږدې کیږي لګیا دي، د دې اختلافات خو به دا کوم وجه نه وي؟
زه فکر نه کوم چې دا وجه دی، ځکه چې طالبانو یو موقف ده، او چونکی د پاکستان خلاف موقف چې هر چا نیولی دی په افغانستان کې دننه هغې ته لپاره ملاتړ پیدا شوی دی. او تاسو وکتلو په دې تېرو درې میاشتو کې هغه اصلي موضوعات چې د میرمنو موضوعات و د ښځو تعلیم و حقوقو هغه بالکل شاته لوېدلي دي. اصلي موضوع خلک پاکستان او د افغانستان موضوع ته راغلي دي. یعنې د خلکو
ذهنونه او فکرونه بالکل دې طرف ته راوختي دي. البته ورو اوس خلکو ته دا اندازه کېږي په افغانستان کې هم کېږي په پاکستان کې هم کېږي چې دا ډول تعلقات د دواړو ملکونو د خلکو دپاره د اقتصاد دپاره د تګ راتګ دپاره ډېر زیات زیانونه منځته راوړي.
سمی یوسف صاحب د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بی بی سی دا راپور چې پکې د طالبانو د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو ادعا شوې ده رد کړ او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او د نظام دننه قوي یواله اطاعت او صداقت شته او د اختلاف په اړه هیڅ اندېښنه نشته. ښاغلی مجاهد په اکسپانه کې دا هم لیکلي چې د اسلامي امارت په نظام کې ټولې چارې د اسلامي شریعت پر بنسټ ترسره کیږي او د اختلاف لپاره هیڅ ځای نه پاتې شي. د هغه په وینا د یووالي او موافقې د اهمیت په اړه د چارواکو څرګندونی یا هغه کوچنۍ مسلې چې نظرونه یې توپیر کولی شي هیڅکله د اختلاف معنا نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تورستي بریدونو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سرحداتو تړل له امنیتي اړخه یو لاسته راوړنه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي طاهر اندرابي د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پولو له تړل کېدو سره سوداګري ته زیان اوښتي، خو که چیرته د دغه پریکړې په نتیجه کې د تروریستي بریدونو او تلفاتو مخه نیول شوې وي نو له امنیتي اړخه دا کار د توجیه وړ دی. شغلی اندرابي ټینګار وکړ چې په وینا یې له افغانستان څخه راټوکېدونکی تروریزم د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازینۍ لانجمنه مسله ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان د اړیکو رغول غواړي، خو په دې شرط چې د افغانستان خاورې څخه د تروریستي بریدونو لپاره کاروان اخیستل شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د تورونه په مکرر ډول رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ متوجه کړي. د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د تیر اکتوبر د 11مې له سختو نښتو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو استازو د اختلافاتو د حل لپاره په دوحه، استانبول او ریاض کې خبرې وکړې، خو کومه مشخصه نتیجه یې نه ده ورکړې او تجارتي لارې تر اوسه هم بندې پاتې دي. د ناتو د غړي هیواد ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي له پاکستان او سعودي عربستان سره په خبرو بوختې چې د دوغو دوو هیوادونو دفاعي ائتلاف سره یو ځای شي. اسلام آباد او ریاض د سپتمبر په میاشت کې په خپلو کې دفاعي تړون کړی و. هاکان فیدان د پنځشنبه په ورځ د مرحوم په 25مه خبريالانو ته وویل اوس مهال خبري روانې دي، خو تر دې دمه کوم توافق نه دی لاسلیک شوی. شغلی فیدان زیاته کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو نسبتا لوی پلیټ فارم در رامنځته کولو لپاره پراخ او جامع نظر لري. بلخوا د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر رضا حیات حراج د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د سیمه ایزو درې قدرتونو ترمنځ دغه احتمالي توافق د پاکستان او سعودي عربستان له هغه توافق څخه جلا دی چې تیر کال اعلان شو. هغه زیاته کړه د درې اړخیز توافق د نهایي کولو لپاره د انقرې، ریاض او اسلام آباد ترمنځ اجماع ضروري ده. د ریاض او اسلام آباد ترمنځ توافق د هند او پاکستان ترمنځ د می په میاشت کې له څلور ورځني سخت جنګ څو میاشتې وروسته لاسلیک شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښار کې د رکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ورته ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمېر رکشا چلوونکي وایي وروسته له هغې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه یې ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم رکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هره سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولیا وایي پر رکشاو د محدودیتونو له لګولو سره ستونزې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د رکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګېدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د رکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر رکشا چلونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو رکشا چلونکي چې د خپلې 11 کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د رکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله یې ډېره کمه سوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کوم روپې حلال نه وګړي چې دا د ورځې کې چې په ځواب باندې ځنه لګولي موږ کوم مثلا انګلیس کې 1500 ډالر نو اوس د ورځې سره په یونین سل کې نو موږ یو څه پتا کاوه دا راځي زیات مشکلات دي تر کورنۍ سره دي
پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکو هم لدې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکو شفیق وایي رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دا رکشې چې کومې دي دا زموږ لپاره ډېره سہولت پدې او چې کم مصرف او کم مثال شپخانې ته تلل دومره مصرف نه کېږي. یا به سلوي یا به 500 روپۍ غسل او که یو ټیکسي منګاو نه سو هغه تقریبا 200-300 روپۍ دي. موټر ته مشکلات سره مخ دي.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې له ورځې یعنی 13 د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو رکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د رکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رکشاګانو په تګ راتګ پابندۍ سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې رکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخه یا رکشه ها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د رکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له رکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونو وه او ځان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه سوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانې ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د رکشاو چلوونکو ته ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو رکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د رکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت د کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو زل پکت کا ولت نه پاره کی ما چې زمرا روان د هوا ډیر سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاست د یو خاطر د لرګو کاختی د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دی. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه ورته سوی هوا وی ته سړی دا یو مشکلات موجود دی.
من داش پر و میاشت کیری چې پاکستان او افغانستان ته ماجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت خواته نه راڅه کیږي که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار ته یو شی نه سدلته د شپه رو میاشت کیر اوس په وچوړو اریانی نه مې ولس ځان را نږدې کوي نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته دا زموږ راختری ځای ورسوي.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام ژدمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه ور اچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سوله ځینې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د آزادی ملما
پیل ساسی لکارونو کو تاسی نگر هر پانتون فارغ شوی هستی و اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوئ. د دې کار په اړه مورته وایاست، کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکې شته که نه؟
مننه ژوندی اوسېږي ایسل صاحب، تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تیزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ څومره غږونه ثبت کړي وو د هغې شمېر وو 1980 ساعتونه کار کړی وو او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3813
ساعتونه ته ورسېدم. په دې کې چې ثبتوئ، تاسې څه ډول پښتو جملې یا کلمې ثبتوئ؟
په دې کامن وایس کې چې دی مونږ همدغه روزانه چې کومه سې مونږ خبرې کوو او یعنی زمونږ عادي پښتو چې ده دغه ثبتوو. مونږ سره دا جملې چې دي وړې جملې دي هغه ثبتوو. بیا دلته چې دی مونږ سره د واورئ برخه کې دی، بیا کله چې مونږ دپاره حد ټاکل شوی دی نجونو دپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو، نو بیا مونږ هلته د ثبت برخه کې زمونږ کار پای ته رسیږي. بیا مونږ د واورئ برخې ته راځو. پیلن چې دی زه د واورئ برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې مونږ ثبت کړي دي هغه بیرته مونږ اورو چې مونږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسې خو دا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو عامه شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غږونه ورکوي، اتمن همدې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته هم د پښتو ژبې سره کوي؟ ده
بله، پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته مونږ د غږونو یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې د غږونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې بیا دا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي نو بیا مونږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولی شو، یعنی هغه زمونږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او په پیدا ده چې مونږ کله خبرې کوو یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا مونږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا مونږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته مونږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن یعنې د پښتو متن وړاندې کړو نو مونږ ته دا بیا په غږیزه بڼه مونږ ته وړاندې کوي.
نتکه جانې، اے آی بیا ستاسې غږ کارولی شي که نه بیرته یې په خپله بڼه باندې اړوي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنی سره کم مونږ واړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به مونږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ستاسې غږ وکاروي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسې غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسې په پښتو ویلي دي هغه بیا وکاروي په بېلابېلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په وروسته کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فعلاً دپاره چې دی انټرنیټ کې یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخښنه چې دی لکه ګوګل دی دې دوی یعنی پښتو ژبه لري خدا چې دی هغه د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دې کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زموږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالی لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسیږي کنه؟
فعلاً د پاره چې په افغانستان کې د خزینو د پاره یعنی د کار زمینه نشته دی ځکه چې کارونه بند دي د ښځو دپاره. نو بیا ښه دی خو بیا دا ده چې موږ کولی شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکل باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو موږ کار کوو او مالی لحاظ هم ښه دی. یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضرورت دي موږ کولی شو چې پرې پوره کړو ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي او د واورې برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زموږ په کار باندې دی څومره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه کیږي او که کم کار کوو بیا دومره سلاسته نه راځي. نو دومره کیږي چې هغه انټرنیټ کې فعال کړو بیرته او بیرته خپلې ژبې ته کار
وکړو. تاسو پښتو ته کار کوئ، کیدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او ما مخکې یادونه وکړه چې تاسو ننګرهار پوهنتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ تر ډېره وایي د زده کړو په اړه، مو ښوونځي په اړه، پوهنتون په اړه؟
بلې، زه د ما خپل د پوهنتون مکتب په هم په ننګرهار کې ویلی دی. زه خپل د بی بی مریم علي لیسې څخه فارغه یم او پوهنتون مې هم د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم او د دې تر څنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم او همداسې ما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لانور راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لانور راغلي ما کار کوه. زما خپله څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې. دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه او همدارنګه دوه کاله مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یوه دنیا ده بېله، پکې داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي؟
زراعت برخه کې همدغه تېره ورځ چې وه زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویلې چې هلته نورې نجونې هم راغلې وې. نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې؟ پسې چې دی دا زده کړې کړي دي. او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې باید سي خو همدغه بوټي دي کوي، به یا نور به پکې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا پکې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت د اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې پکې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنې دومره ورته خاصه نه ښکارېږي. موږ هم کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنې ډېرې مختلفې برخې لري او ډېر ښه دی، ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی. نو زراعت
دقیقا نتکیجانې همدا پوښتنه ما کوله، وبخښي، همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی. دا د اول او دویم صنف نه زما په یاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنی سیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوې دي، سیلابونه راځي وخت نه وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي، او د افغانستان شرق ته وګورو، هم د لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار، خپل سیلابونه فکر ازي کورونه ورانه ای. د افغانستان جنوب ته بیا وګورو، اغلته بيخي مطلق وچکالی ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولای شي په دې برخه کې، تر څو یو څه تغیرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي؟
بله، موږ چې دی زمونږ هېواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي. نو په دې برخه کې چې دی بیا موږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې دی مختلف سیستمونه لري. موږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کمې استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو زمونږ هېواد چې دی بیا داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي. نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکوونکي داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره اور کې کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شوی دي د اوبو د کمښت سره، یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد هم پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولای شي چې تغیرات راشي؟
انشاءالله چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړي شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترې نه واخلو.
دا تاسې د قطرچکان موضوع یاده کړه. موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې د اوبه کمې شوې دي، هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې، ام کمې مصرفېدلې، او یوازې هغوی دا سیستم نه کاروه کوم باغوان سره چې موږ خبرې کړې وې، بلکې د کندهار او هلمند په ډېرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاروه، او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي وو چې دوی فکر کوم کومې ځانګړې دستګاګانې دي چې پایپونه تېرېږي د پولو تر منځ، یا هغه کوم ځای کې چې دا تاکونه وه یا که نور دغه پټو کې وه دا پایپونه تېرول، بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه همغه نبات ته به رسېدلې. پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېره ته وایي، ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېرو هلته درس ویلی وي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې زده نه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې دې چې هلته درس ویلی؟
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیاب شلم، نو یعنی زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصلینو. نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویل چې باید دا خپل رشتې ته تغیر ورکړي، یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زما خپل شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه ته زراعت څخه فارغه شلم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړي دي، نو بیا به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پوهنتون والې شرایط څنګه وه؟ څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسو په صنف کې، کېدای شي په نورو پوهنځیو کې به نجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پوهنتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه؟ یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
ننګرهار چې دی خپل د ننګرهار ولایت چې دی دې ته د علم او ادب ټاټوبې وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډیره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو د ماحول او چاپیریال هم ډېر ښه وو، خو زیاتره نجونې چې وې دې به په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې وو، یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي. یعنی زیاتره کورونا یعنی خپل لونی چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به هم نه به پرې ویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړه. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کې د ناسو طبقې دپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه فکر څنګه وه؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ سره چې پوهنتون نه فارغه شوې وي، زده کړې کړې وي، زوی ته یې وکړي، ګورې کې کنه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیمي کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي، نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي. مګر چېرته یو ښځه تعلیم وکړي، هغه بسته یوه کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي. یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کې هغه سره کوشش وکړي، نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکر یې، هغوی دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواده یې، ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي، او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نه ته یعنې اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې تر څنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپله دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم، چې بس د هماغې د تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا دپاره ډېره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم. بس د کور کار دی، اشپزي ده، باقي د صفایي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ، ځکه چې اتمن به ګلپي درته یاد یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
پخولی شي. موږ باید تا باندې یو مېلمستیا واړو چې دا ټول شیان در باندې پاخه کړو. دا دا دغه آتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نتکې په دې اړه راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي، او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې دې ته ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي، بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته ان شاء الله پاینده کې ادامه ورکوم، یعنی ماستری تر کچې مخې ته لاړ شم، او که چېرته زمینه مساعد شله غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم او مخې ته لاړ شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلې وه د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې، هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپل کار کړی، څومره رسېدلې؟
ول خپل مې ورته کار کړی دی چې حضرت نه چې فارغ شم ما غوښتل ماستری وکړم، مګم یعنی زمینه راته مساعد نه شوله په هغې وخت کې چې ماستری وکړم. نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بېرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو دا چې زه خپل تحصیل مخې ته وسم، د لیسانس د ماستر او دکترا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسو د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځې د کار اجازه نه ورکول کېږي، په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، د ټولې په کور ناستې دي، او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسو دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسو لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وده د تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپله خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه، هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله، او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسې ولادي په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانې طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تېرېدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بېرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تېرېدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده، نو انشاءالله دا هر څه تېرېږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی، او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کړي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پرېښوده، راغلي پروګرام کې در سره خبرې وکړې، سربېره پر دې چې تاسو په کور کې د یوې مور د یوې مېرمنې دنده مخته وړې، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسي، کار کوي، خدای مو لره، او په دې هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټول افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري، له خپلو حقونو برخمنده شي. مننه چې راغلې خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
مننه ژوندي او سیل تاسو هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړه، ډېره دې ته مننه، خو وخت لري.
د ازادي میلمه
شہزاد کاندھی ہے رپی غلط کمرہ قربان شوم مخت